زلزلې کیږي او په 2003 میلادي کال زلزلې په دې سیمه کې نږدې 270 تنه ووشل. له څو لسیزو راهیسې چې پر چین کمونیستي حکومت حاکم شوی دی، په کاشغر کې څه بدلونونه راغلي دي. د ښار له منځه یوه لاره تېره شوې ده چې ورسره د نقلیه وسایلو بیروبار زیات شوی دی، خو لا هم د کاشغر خلک پخوانی ژوند لري. پخامو کورونو کې اوسي، د لرګیو او مسو له لوښو کار اخلي. سوداګر په کوڅو کې تازه غوښه او خواږه لاس په لاس خرڅوي او خلک پر خرو سفر کوي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د کاشغر په بیارغاونه کې به کومې زړې سیمې پاتې شي. دولتي مسؤلان وایي مهمې ودانۍ به په خپل حال پاتې شي او زاړه کورونه به داسې ورغول شي چې له زلزلې سره مقاومت پیدا کړي. البته ګڼې لوړې ودانۍ به هم جوړې شي. په پکن کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د مرکز مسؤلان وایي دا د ایغورانو حق دی چې کاشغر ورته ودان شي، خو اندېښنه دې ته شته چې تاریخي ځایونه ړنګ نه شي. په پکن کې د لرغونو فرهنګي آثارو د ملاتړ د ادارې سلاکار ماتیو حسینو
وایي
که موږ د ایغورو یوه یوه کور ته ځیر شو، ټولې هم مهم نه دي، خو یو شمېر کورونه داسې دروازې لري چې ډېره ښه حکاکي پرې شوې ده او یا د کور دننه پر لرګیو ښایسته انځورونه جوړ شوي دي. نو څرنګه کېدای شي چې د دغه ښار د جوماتونو شاوخوا ښار جوړ شي؟ که موږ داسې کورونه لرو چې ړنګول یې ضروري دي، نو باید دا طرح ښکاره شي او نقشه ټولو ته معلومه شي.
د کاشغر د نوي نقشې په اړه له چینه بهر ایغوران هم اندېښمن دي. هندریک سازدیزیوسکي چې په نبیمه لسیزه کې په کاشغر کې ښوونکی و او اوس په واشنګټن کې د ایغورانو لپاره د بشري حقونو یو پروګرام پر مخ بیایي، آزادۍ راډیو ته وویل.
As far as we understand the project, a remainder of the old city will be left.
تر کومه بریده چې موږ له دې پروژې خبر یو، د ښار لرغونی آثار به له منځه ولاړ شي. هغه سیمه چې ګرځندویان جلبوي او هر کال کاشغر ته د توریزم د صنعت له برکته نوي میلیونه ډالر ورکوي. موږ داسې شواهد نه لرو چې د زاړه ښار خلک د حکومت له پلان خبر شوي دي او د دوی نظر هم اخیستل شوی دی.
ایغورانو د اتمې میلادي پیړۍ په لومړیو کې څه باندې یوه پیړۍ پر ننني مغولستان حکومت کړی دی او په 14مه میلادي پیړۍ کې په سینکیان کې خپله پاچاهي لرله. یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې نظر دي چې د چین حکومت غواړي چې د کاشغر د پروژې د تطبیقېدو له لارې د ایغور مسلمانانو پر بیلتون غوښتونکو فشار زیات کړي.
د اونۍ خبر جوړونکو چهره
په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان جنرال ستینلی مکریستل د تیرې دوشنبه په ورځ په افغانستان کې خپل دنده پیل کړه. مکریستل تبا په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو د قومندې چارې ورپغړوي چې شاوخوا شپږ 5000 امریکایي او نږدې 2000 د ناټو عسکر پکې شامل دي. نوموړي د خپل کار له پیل مخکې د یکشنبې په ورځ له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې دای به د افراطي وسلوالو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د ملکي وګړو د ژوند د ساتنې په برخه کې عملي اقدامات وکړي. دا خبر په روانه اونۍ کې د ازادۍ راډیو او نورو کورنیو او نړیوالو رسنیو ټاپ خبر وو. نو ځکه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان جنرال ستینلی مکریستل په روانه اونۍ کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکی دی. د امریکایي ځواکونو نوی عمومي قومندان په کابل کې د خپلې دندې د پایل په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې په روانو جګړو کې د ملکي افغانانو د مسؤلیت پر اړتیا خاص ټینګار وکړ.
افغانان زموږ د اهدافو په مرکز کې دي. په حقیقت کې زموږ هدف دوی دي. موږ باید دوی د تاوتریخوالي له هر ډول څخه وساتو. موږ باید د دوی عقایدو او دودونو ته درناوی وکړو.
مکریستل وویل چې د افغانانو د ملاتړ ترلاسه کول په جګړه کې د بریالیتوب اصلي عامل دی.
زموږ هر یو له ټوپکوال سرتیري نیولې تر سیمه ایز قومندانه پورې، له کلیو تر ښارونو، باید زموږ ماموریت د دې حقیقت په درک سره عملي کړي چې درناوی کول، د کلتوري حساسیتونو په پام کې ساتل، حساب ورکول او شفافیت دا افغانانو د اعتماد د ترلاسه کولو لپاره خاص اهمیت لري. که موږ دا اعتماد ترلاسه کړ، نو ناکام به نه شو. خو که موږ دا اعتماد له لاسه ورکړ، موږ به یې ونه کټو.
راپورونه وایي چې ښاغلی مکریستل د افغانستان د جګړې لپاره یوه نوې تګلاره جوړه کړې ده.